میگذرم.
سپاس هست بر شما. از هر سه مهمان ما تشکر که در برنامه حضور یافتن است. شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. برنامه های رادیو آزادی نشراتش ادامه دارد.
السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره شفیق عیار پر مخړی. نن سه شنبه د 2015 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویې له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشې سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 246 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید شوزو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو پر رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړي چې 98 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 2.9 میلیون ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاته دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د ورېشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډیل لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوې دي. ټاکل سوی ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سې شنبې له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د میشه لما چې نن ده د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سشکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې لمنځل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنوستویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو نیمه میاشتو شوله چې راغلی یو د پیښور نه جلال آباد ته او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول له خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې سوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګېدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. دبليو ایچ او د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان له ایران او پاکستان راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکې ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستانه تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیزي کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای
زمونږ خدا تقریبا یو نیمه میاشتو شوله چې راغلی یو د پیښور نه جلال آباد ته او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه پې لګېدلې دي، کار روزګار شته دی نه او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لاړ شو سرکاری اسپتال کې علاج دغه سینې کېږي، کم پرایویټ چې دی داغه وسنه لرو نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
ل ایران یو سنشوي کډوال سردار اغا چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وای د تکسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا دومره مشهود کې پز بیمه
دی وای د دوه میاشتو وسی لکه لچې ل ایران راستنه شوی او ماشومان ته مو بلا بلا ناروغي لکه د ستمدار تبي او شرې سرخطان پیدا شوه. په روغتونونو کې هم امکانات شته، موږ یې په شخصي روغتونونو کې د تداوي وسنه لري ځکه دلته نه کار شته نه روزګار. همدا اوس زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه هم نشم پیدا کولی. له دې وړاندې هم یو شمیر استنو شویو کډوالو لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو لکه مخ شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې ډبلیو ایچ او ورله مخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری نسناستي، کانګو، ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالي راپور ورکړي. تمې په 19مه دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې دغه ناروغي او څه باندې 133,000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړ کړي. د راپور له مخې تنفسي ناروغیو او شری افغانان ډېر اغېزمن کړي چې نږدې 133,000 مشکوکې پیښې ثبت او له 300 زیاتې ورنه د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستانه شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هیواد کمزوری روغتیایي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مې په لومړیو کې خبرداری ورکړې و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د روان کال له پیله چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولې تر اوسه 3,000,000 افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,080 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې 2,340 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اوریدونکو تاسو ته ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې نجونې چې لوړ زده کړو پات دي وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې ګڼې نورو نجونو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده، خو د دوی په خبره د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو شمیر دغه ډول شوز او نجونو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته پرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت وکړو، چوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یویس کلن نرگس و وی هیلای در لوده چه در اروا پوهنی و برخه که لوری زدکری وکری. خود انجونو پر زدکرو در طالبانو در حکومت به بندی سرای دا هیله یوازی هیله پاتیسوا. دا وایی وز لطیرو نگدی دوو کلونو راهیسی پلاس جورسو یو دا مرایو دا دسکولونو او افغانی گرنو دا تولید، دیزاین او پلور آنلاین کاروبار کبی. دا نرگس پا خبره نیوازی دا چی خپلای ایزان بخ کردی یوش میر نورو لزدک رو پاتی انجونو تا یو هم دا کار او بختیا زمینه برابره کرده. دی ازادی راژیو تو بایل
ما وقت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط دم با کار میکردم.
کده چه مخبل کار پیل کرد یوازی وم ده محتواله تولیدنی ولی ده سفارشون و تر سبتول و مخبله کول. خوچه کلمه کار و بار پراخ شون و نوری بشری قویت می ارتیاش و فیلن نماز سره للس و تردیل لس و نوری انجونه هم کردوی. اوس چې محدودی یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودی نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکي او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړي دي.
دوی چې دي په بعد هغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې کله نو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي همدې نه خوري او ژوند چلوي. شاید 50% مرسته وکړم دوی پر سره. نو موږ خپل پلار چې ده فعلا بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور همدا مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي و چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله د خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي، ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سینګارتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړی دی. په راپور کې مرکز شوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول شوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی و. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دی پلی سوی. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نسی ښه کولای.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسان نه دی. په یو دو درې ناست او سفرونه حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپل خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنۍ او بهرنۍ او پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي، او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبر ځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، خپل ګټو لپاره، خپل مقاصد لپاره، خپل امنیت لپاره، د خپل ترانزیت اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې چاته چې زه غوښتل سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خو نه خسته استعمال نسی، بیا هغوی ته سوونه خیز دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبره مزه ته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جس کی او کوم بل برنامه ورکی، چې دې کې به طالبان به طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینې هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی، او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرکټ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
درو لویدیځو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړی دی. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د برېټانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو درېو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسېدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلی پوز نوی عملیات پیل شوي، اسرایلی چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د برېټانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د برېټانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 منیټې نسل وژونکې برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کېږي، خو د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کېږي، خو یو شمېر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کېدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهېږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل،
اوس پورې معلومات نه کېږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تیا افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مازدی نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کېږي. د سړک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی، ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کېږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل، یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هم زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوس لدی عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزر لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دویم سړک کو جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، مو سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو ځوان خپله غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمېر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقولو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څومره د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د ساره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کېږي. دا سړک څلور ختیز ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکي. زه دا ورباندې چارواکو سره هیتا کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو.
ګلانی حکمل د ایلمن ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمو ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي، چې په افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه. د افغانستان خو 40 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کېږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بې عزتي درکیه بد رد درته ویه نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند وي یاستئ. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د پنځه پنځوسمې صفې څخه پیل تر څلور اویایمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص یې عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه شي رامنځته کېږي؟ تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې څه شي ولري؟ اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري. خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي؟ لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي؟ ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل دینامیک خاصیت دی، چې دغه دینامیک خاصیت او دینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په دې ترتیب ګران زده کوونکو یو یو موټو تاسو ده د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیز قانون لرو چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ تاسو ته درس وکړي چې موږ تاسو د کیمیاوي تعادل کې د کتلې اغیز پر کیمیاوي تعادل باندې چې پټه په دریجی یا تعامل په بشپړ نه مکمل کیږي هغه را یادي دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زیږیدو کال کې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول د پخپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته وویله چې د کتلې د اغیز قانون په نوم سره یاد کړل او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري دا د کیمیاوي تعادل قانون څو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعادل مو وپېژندل اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي بیا هم یو مرور پکوو رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي دې ته موږ او تاسو تجزیې رجعي تعاملات وایو د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي دلته موږ او تاسو څنګه پوسو چې د دوی ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی بل په همدې ترتیب که چېرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دوی ترمنځ دوی څه شي تجزیه سي دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربن ډای اکساید به ورڅخه بیل سي بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربن ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربن چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربن په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربن ډای اکساید په لاس راکوي که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي محصول مواد لاسته راکوي چې کاربن ډای اکساید خو کاربن ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو موادو یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي کله چې تعامل کوي دوی په چې باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته په محصول مواد په لاس راکوي خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کېدلی په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کېدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره، چې کیو سی خپل موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی په توان د سی یا مثال د یو اټوم غلظت و سی باندې ترتیب اے ضرب ڈی تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوه موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو، نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همرا تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ګورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې مړه تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې، بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغیزه، څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چېرې موږ او تاسو ګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چېرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ویل چې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چېرې دوی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته، یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي، د دوی تعادل څه شي کېږي؟ له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي، تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې شي کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه شي کوي؟ حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی، تاسو د دوی څه شي پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کوو؟ قیمتونه وضع کوو، د نایتروجن، د اکسیجن، او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کړو؟ لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامداتو او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي؟ له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چېرې په یو سیستم باندې فشار کم سي، نو په همهغه خواته په هغهم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه، او په همدې ترتیب یو هم نظر د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو، د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي، د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي، کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته، د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته؟ کیڼې خواته زیات سي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته؟ د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل چې شي سوی ده؟ د اګزو ترمیک تعامل تر سره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګوري بیرته کچیر مړه تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول مرسد شي په لاس راکوي نایتروجن مون اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې مړه تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شی سوی دی زیات سوی دی اندو ترمیک تعامل څه شی سوی دی تر سره سوی دی. رازو ګرانو زده کوونکو یو بل لامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کیدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید اکسیجن سره تعامل کوي نو دوی تلمین ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کې درېیم د غلظت د ثابت مادې ده ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه چې د دوه اتیمې صفې څخه پیل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره چې این دلته کیدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب یې چې شته اسیتلین او د دوی هر ون کیدای شي چې دوه یا سو درې ګونې دوه یا سو مالیکول یې دوه او یا هم درې ګونې یا هم سو درې ګونې اشتراکي اړیکې جوړې کړي او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه درې ګونې اړیکې کیدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو تر منځ یو سلاتیا درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کیدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني یعنی داخل اوسي او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د دوو پایله اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه چې تکرار زده کوونکو هغه د کاربونی زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره نو دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنې د الکینونو له ایزومیري سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې د هغه اسټلین ده چې اسټلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب اسټلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګران زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته، چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیري چې د کاربونی زنځیري په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوو اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي. او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري. او د دوی د دوو کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي. او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې اسټلین و چې موږ تاسو ویل، او اسټلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیري لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه، موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د اسټلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د اسټلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید. او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګذاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزی نوم اخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو نوم اخلو. په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو، دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه ده. نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په درېیم کاربون باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده، په درېیم کاربون باندې میتایل. او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده؟ درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګوري دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سو چې د اوږ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سو چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربون باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکاینونو خواص ته لږ څه ورته دي. او هغه الکاینونه چې له دوو څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونو چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه 103 درجه سانتي ګرید کې په ایشیدو راځي، خو ایسلین چې د بیرته کیدای چې په منفی دراتیا 0.5 درجه د سانتیګریډ کې چشسي په ایشه دورازي. نو هم دې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کچنی القینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القینونو او القانونو په نسبت دوی چې زیات دي. نو دوی حلیدل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنی لږ څه حل کېږي، او په همدې ترتیب دوی چې په کوچنیو القینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګراوړو زده کوونکو، د القانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنی د کاربن د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره، او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډل څخه یو هم د القانونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي. خو د القانونو تعاملات چې دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي. په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو، یعنی په القانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شی عمومي بدلون عمومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مراد تاسو په دې ځای کې وینو، د دې جمعي تعاملاتو کې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کې مراد تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دی، او د سوګنی اړیکې توصیفي تعامل مراد تاسو ورو ورو د دې ترمنځ چې کېږي ترسره کیږي د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی. خو کچېرې د القینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر شو، د القینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانه ځکون کو تاسو وینئ چې د القینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چشکیږي تعامل ترسره کیږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب چشکوي لاس راکي. ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د القینونه چې شي سول القین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته چې شي په لاس راکي تعامل یې ورو دی، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چیرې د القینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو، د پولیمرایزیشن کې دوی کولای شي چې د کټلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي، او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې بېلابېل مرکبات شي ترې لاسته راسي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د القینونو تعویضي تعاملات ګران زده کوونکو، چې ایسیتلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مونو القال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه وکړي تعامل وکړي، او په نتیجه کښې د دوی د ایسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي، او د ایسیتلین او د هغه د مونو القال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي القلیو د اغیز له امله، یعنی د القلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د القلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي، او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو القینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي القلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي، او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو. یو هم موږ او تاسو ویل چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسیتلین وه، چې خپله ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص ایسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري، خو د ایسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري. او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي،
په اوبو کې حلیږي، خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکي خاصیت درلودونکي وي، نو په همدې بنسټ خپل د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسي، ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډیره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید شي. نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې ویل چې د القانونو لومړی مرکب ده په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځيږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولای شي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کار کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅخه خلاص راځي، انرژي ورڅخه خلاص راځي، او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین مستقلاس راکړي، داسې په دوام پړاو کې موږ او تاسو چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان پلاس را کړی راوړو. کله زده کوونکو اوس مور او تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پوری شي. چاره ولرئ.